سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخصنه هبجی دي زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري په مخکې ته د سات خبرونو ته د راپورونو لمخې د پاکستان د کوړه خټک په دارالعلوم حقانی مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي چې په دې ډله کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق هم شامل وو. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژونکي حمله بلل او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانی مدرسې د ودانۍ د انګړ په جمعات کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیجی د اژانس ویلي چې ژغورونکو د جمعات له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته دندن څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور ټپیان دي. دا راپورونه لمخې د تورخم دروازه هم نن جمعه د مسافرو موټرو پر مخ تړلې وه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تېرې ورځې جمعې راهیسې د دغه دروازې له تړل کېدو پر موادو بار څه باندې 15,000 باری لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې د پوله د پاکستان لخوا په ورخیزه توګه تنل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي خو په دې اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړي. د اکونومست انټلیجنت یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ځوانه نتیجه ده د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمنځ سرګند توپیرونه په ګوته کوي. د هیوادونو د دیموکراسي شاخص د 15 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی دي چې د راکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ مدني ازادي د حکومت چلن سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وقمنه دوه راهسته د انتخاباتو ټول پروسه لغوه شوې او هیڅ ډول دیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو بتیره د ښځو له اساسي بشري حقوقو څخه سرغړونې او د وټول ګډونه حکومت نشوالی ښودلی دی. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې د پولیو د دوه نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی. دا په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 15 ته رسېدلی دی. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیخې ثبت شوي وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیخې داسې مهال ثبت شوي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزانډ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځنی کمپاین به له 15 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین په 14 ولایتونو نو که پای ته ورسیدم. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې وه چې دا لوبه د لاهور ښار په قذافي لوبغاړي کې روانه وه. افغانستان په سر کې په 4 وګټله او توپخانه یې غوره کړه او د سر افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره استرالیا ته 204 منډې هدف تعین کړې او د هغې وروسته استرالیا توپخانه شروع کړه. خو د لوبې په مینس کې په دغه لوبغاړي کې او یا هم لاهور ښار کې باران ورې دول عمل دغه لوبه ودرېده. قدر من اوریدونکو د دغه خبرونې ډیره برخه د ازادي ادبي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان اړوند راپور ته وسخوک شي د طالبانو حکومت وایي چې له متحدو ایالاتونو سره یې د دوهې تړون پای ته رسیدلی او له دې وروسته یې پر بنسټ خپل حاکمیت پر مخ نه وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې تړون له پنځمې کلیزې پوره کېدو سره وایي دا تړون د یو پړاو لپاره و. د امریکا متحده ایالات تل طالبان د دوهې تړون د ژمنو پر نام عملي کولو تورنوي. طالبان هم وایي امریکا په خپلو یو شمېر هغو ژمنو عمل نه دی کړی کوم چې په دې تړون کې راغلي دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوهې تړون په 2020 کال کې د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی دی. یو شمېر افغانان بیا د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. دا چې د افغانانو نظرونه څه دي په دې اړه زموږ همکارې فیروزه عزیزي راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک د پنځمې کلیزې پر رسیدو سره د طالبانو حکومت وایي چې دا تړون د یوې مرحلې لپاره و او اوس پای ته رسیدلی دی. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون د پنځمې کلیزې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي دوی دا مهال خپله واکمني د دې تړون پر بنسټ مخته نه وړي. که څه هم مجاهد ټینګار کوي چې د دې تړون اساسي ژمنې عملي شوي، خدای متحده ایالات تورنوي چې د دې تړون ځینې ژمنې نه دي عملي کړي، هغه څه چې متحدو ایالاتو په مکرر ډول رد کړي دي. مجاهد وویل
او فکر کوم تړون اساسي خبرې حل شوي، خو په تړون کې ځینې داسې برخې وي چې هغه باید امریکانو عملي کړي وي تر اوسه نه دي کړي، لکه د تحریم لیستونه پای ته رسېدل، د افغانستان سره د ښه تعامل ګامونه اخیستل. دا نه دي شوي. موږ دعوت وکړو چې دا برخې باید تکمیل شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د هغه د ادارې لخوا له لاسلیک کېدو لږ وروسته لغوه شو، ځکه په خبره یې طالبانو د یاد تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. له دې مخکې بېلابېلو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهې له تړون نه په سرغړونو تورن کړی و. د دوهې تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د 3 میاشتو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو اوسني مرستیال عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا باید د 4 میاشتو په اوږدو کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی وای او د افغانستان د تیر جمهوري نظام له استازو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې وای. خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پای ته رسیدو نږدې 2.5 مخکې په دغه هیواد کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت سقوط وکړ او طالبان د 2021 کال د اگست په 15 بیا وخت ورسیدل. ډونالډ ټرمپ په ځلونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له ترنګوالي سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او آن په دې وروستیو کې په دوامداره توګه له دغه هیواده د ټولو پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو پر بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. افغانان د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي دې تړون په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا وایي د دوهې تړون منفي پایلې درلودې. د غزنی ولایت اوسیدونکي انوار ازادي راډیو ته وویل
لکه یو مثبت تړون ولو. په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، د مافیا واکمنی پای ته ورسېده. په افغانستان کې یو امنیت راغی، یو سراسري امنیت راغی. د خارجانو پلټنې بي سره بي پایلې حضور چې صلاحیت درلودل مسؤلیت نه درلودل هغه پای ته ورسېدو.
خو د کابل ښاري وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
که چیرته د څه چې دوی ترمنځ شریک شوي وو او بیان شوي وو هغه عملي شوی وای، نو فکر نه کوم چې افغانستان د نن په داسې وضعیت کې وی او دومره ګډوډي دی په وطن کې وی چې منجونې او ښځې دی د خپل اولي حقوقونه بې برخې او په کور دی کېنول شوي.
د سیاسي چارو پوهان له دې ډلې داود مایار وایي د هرې جګړې پای د یوې هوکړې له لارې ترسره کیږي او د دوهې تړون هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له دغو هوکړو. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوهې تړون منفي او مثبت پایلې لرلې.
افغانستان د حالت مطلوب نه بود، از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرګ و میر.
افغانستان د مخدر توکو په جګړو کې د مرګ ژوبلو او تلفاتو، جنایي ستونزو او نورو مسایلو له اړخه په مطلوب حالت کې نه و. که څه هم دا ټول له دې تړون سره د تر یو بریده حل شول، خو زه نشم ویلی چې له تړون وروسته اوس افغانستان په مطلوب حالت کې دی، ځکه حتی نړۍ هم په مطلوب حالت کې نه ده. له روحي، ټولنیز، عدالت او بشري حقونو له اړخه افغانستان هم له دې مسلې مستثنا نه دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خبره د طالبانو لخوا د امریکا او د هغوی د متحدینو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو تضمین، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره د مهالویش ټاکل، د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پیل او د دوامدار اوربند په اړه بحث د دوحې تړون څلور اصلي برخې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنه نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر د سره شریک کړم. خو د همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او په لسګونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 21 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسی احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 23 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 سلویخ کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلون کی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا وار واوله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا درې نیم زره کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو وېشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اولی راسره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو او د کارونی پاړه احصایې نه خبري شي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هماغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کېږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کرا ته ډېر بندونه اتړي نو څه بشي، زه به ورخپرېږم هر څه اوبه اوبه بشي، ما سره په شامې لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی.
د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه دی هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوی.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دو ټکی ولیکنو هغه نشي لیکلی. نو د هغې اصل وجه هم دکه ده چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړی. که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار د طرف نه چې کوم دی ته توجه نه ده ورکړی شوی، دې له اهمیت نه ده ورکړی شوی، په دې وجه باندې ځوانان هم دغه طرف ته نه دي تللي.
د جنوبي وزیرستان بشرا مسعود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا مسعود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لري شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل تور طریقې هي کی، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نسې شي چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلعی کلسوم افضل زید بی که اوی د پښتو ژبې پرمختګ دپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوي دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابه کې هم یو دستوره را جوړه کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجل راډیو د مشال څنګ د خبريالي خالد نیاز راپور ما اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کیسه لیکوالي شریفي شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه له تاسو سره شریکه کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ما ته لگ مسکا شا چستا بشما بس یم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمو جام او لمینا بشمه بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس. زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در جما په هوا بشمه بس. ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس.
ازادی رادیوی مجله له ازادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبريال صدیقی ملک زئی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستید.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرشې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمی هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دی خواها خوړولې. له هغه وروسته هیچا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري. زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و، مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته. ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم
بل اولاد روزل می لوسنه د پوره خو لکه چې چاره نه درلوده زلمی پیدا سو. هو هماغه څه چې ډاکټرانو اټکل کړی و، داون سندروم ناروغي لرله، پوره خبرې نه سوی کولای، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه، معلول هم لا نه، د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لویده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګید، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. ځوراوه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي، بیا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شي به. زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر ښه و، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خخلی تمی یو کلمه راسی دیر شسو گوشه کمی که شده کشکی می پوشتن کڑی وای تزل می تابوت چرنگو.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. نور حال پدی راپور کی.
دا اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښتناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس معلومېږي، چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شیان معلومېږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره یو شتمني ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې. مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکونو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولی نوی خوشحاله زموږ ټول ولس دغه ته خوشحاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کړي، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وې، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې وینئ. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای، د یو ملي ځای، د یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
اروزګان ولایت خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بل خو بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویله
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کېږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي، او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي. ځکه چې نه یوازې د ارزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت، صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما هم د خپل زه خپله انجینیر فرانسیس خبرې کړې. من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مول وسره په ساينس کې وای دوه دوه څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن دوه دوه پنځه شي او دوه دوه درې شي او دوه دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی دا، یعنی خپله دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې بیرته هماغه رقم هغه ته بیرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، وختونه مې وکړل، یعنی وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیغو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلنو، هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ د یو پړاو فرست کلاس، او یو پړاو لیسټ، یو پړاو زرغونجام، او دو پړاو څلور ورځنی سالي معلومات کې معلومات خبر خمنده. او دویمه برخه چې دا د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمله د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لیدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنی پنځوریز سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راډیو خاطر د اوس د چمپین ټرافي پورې نه وی لوغړی په ټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوریز یا اوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. د یمغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دوی مبرخه کې راخستې ده، لکه نوم شو ته جغرافي اړوند په ټول خلک بیا په جغرافي کې شي چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبو مونږ راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخستې دي، اګه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټول په دوی مبرخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونه کې به د هغو ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه دی کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای، دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیر د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، جنې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پو د نړیوال سایر دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایر دا یعنی د متبر سایټونو نه ما معلومات مو پل راخستی دي متبر سایټونو.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چې تاسو یاد کو معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره ما خپل مرکې کړې دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټولو لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه نه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډیپارټمنټ د انټرنیشنل ډیپارټمنټ هغه د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زه مرکې ترسره کړم، چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله، او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نگانه به ما د هغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې، نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته څه شی دلې ده، یو څو کلن دی مثلا، یو اړخه هنری دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي، یغه برخه ته مو هم توجه کړې ده په دې کتاب؟
او دواړه برخې دي، یو دي د ریکارډونو یا د لوب اړوند برخه ده، بل دوی چې دا ټیکټ چې کوم ستونزې په تیرې سوي دي پلیرانو باندې، دغه تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک لوی ارمان څه لري، نه همدغه دواړو برخو نه برخمن ده جغرافي.
تاسو جالبه خاطره یاد کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار له واره فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه ته درځي چې را سره شریکې کړې د دې لوبغاړو؟
د لوبغاړو ډېر خاطرې ستا بیا ستې ګل عبد بیو خاطره درته وایم، وای په وزري چمن کې مونږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپږ ولایتونو ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کې تنو وای مونږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې مونږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاسو لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکوله وای زه پسې راغلم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله ما نو وای ډېر غوسه وم، وای دروازه ورته کوم، وای دروازه نه خلاصوي، نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه وای چې کله چې نه ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول ګاز نیولې دي، هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکاناتو چې دوی مو وای بیرته په هغه کې یعنې داسې په دوه دون مکسره نیو موټر ډالې ته به ما اچو ټول مو غته یوړل هسپتال ته، وای که چېرته زه نه ورسېدلې خو دی مکړه په هغه پلیرانو که کریم صادق سمیشنوار ډېر د نېشنل لوبغاړی مو وای دا اوس یوم نه، نو داسې ډېرې جالبې خاطرې هر لوبغاړی د خولې مو راخیستې په همدې کتاب.
دا خو یو ډول دردونکې خاطره وه، داسې بله خاطره که چېرته را سره شریکه کړې چې یو څه یعنی یو څه غمجنه نه وي مطلب مې دا دی؟
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه هم نېشنل لوبغاړی پاتې شوی ده، وایي د کاناډا خلاف زموږ میچ و، وایي مونږ میچ و که چېرته هغه میچ مونږ ګټلی نه وای، یعنې ګټلی نه وای مونږ د ډیویژن لوبه نه پاتې کېدلو، بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي حمید حسن پښه چړو وایي دا ډېره خرابه شوه، وایي بیا ډاکټر حمید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نه سبا میچ کې مه لوبېږه کپتان هم ورته ووایي، وایي حمید ورته وویل که زه کښېنم وایي دا خو ډیویژن نه پاتې کېږو، وایي په همغه ټیم کې حمید خو تر ټولو ښه بالر زموږ حمید حسن و، نو بیا وایي حمید په د سبا باندې میچ وکړو، وایي کله چې میچ نه را خلاص شو وایي سپینه جورابه اچولې وایي دا جورابه بوټ وایي مکمل د وینو ډک و، نو یعنې خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوبغاړي دی د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي، که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم لپاره د مخکې پړاو نه پاتې نه شي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخیستې دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش مو کړی دی هر سفر عکس راواخلو، او بل یره تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي، کغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشن هم هم راځي دي،
دا اکشن رنګ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحه رنګ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی پرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
احمد سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
ما تقریبا و تو کلو را دی خو ما کرکٹ کا ہڈبال کرکٹ میں کا یعنی و تا کلا ز کی چیز ہڈبال کرکٹ کو مزہ دو کلا کی ما کرکٹ
پ کرکٹ کے کوم برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول آل راؤنډران یو بال دوه لګتو خو بیټینګ نشو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلاند کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
راشی زمنگ لپو کے دتالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دتالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے نو چنار نلری غرم نختر نلری کلے نو چنار نلری منصور وگزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی اندازہ سے اکڑا